سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلاسته رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 1300 کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,300,000 افغانان نیول شوی دی. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمني کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې بریده پر مهال به د هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنګټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریې ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردي ژبې د عربي ژبې تر څنګ د سوریې د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې دې ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریې تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمېرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام پترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمباوي او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایله به یې د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي
بی انتیا گران سوی دی خلق مسکنان دی پر یوگونی و لگه قدرت بری نور وجه مشت نمال میجی آغوالی خوشی دی آخل خارج رازی دوی وی گمرک کبیوزی محصول کبیوزی پا دی وجه بگران سوی
دی. دی سر بیره دا اقتصاد پر برخه کی دی نوی چپ شوی که تا پڑا با هم در تجوزیات و لرو نور مطالب مشتا ملتیام بارم.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو پسمبلخت قرباني ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمونږ په کروندو ډیره ناوړه اغیز کړی. د هریرود سیند اوبه وچې شوې او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 450 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډېر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. یعنی حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسفریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدیدې خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو په رڼا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
تاسې موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې له امله یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډېره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندېدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نور دی امتیاز ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي هغه لري خو سیدي خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر دوی مسئول پر دوی په دی وجه ګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی خو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی دا اوس نه خونه هغه زړه نه خونه دی که څوم لارې وتړه سوالې خو نورې بدلې لارې سته دا اوس نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیل وړې شوي خو د ځینو نورو کمی شوي د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډې یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بیې کمی شوي دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزلو بیې بیا له 9.50 نه 3.50 ته لوړې شوې دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې له امله یې په وارداتو تکیه زیاته ده WFP جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ راپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوې خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران هند او مرکزی آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي د WFP په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پر تله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوی دی. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځي کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پراپور کې درته وایو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د ده شخصي پریکړه وه چې پر ایران بریدونه کړي. ښاغلی ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ضد پراخ لاریونونه روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برنور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14مه د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی. د پخپله دا پریکړه کړې ده کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو دی له دې بریده راګرځولی دی، د وویل چې د پنجشنبې په ورځ په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي خو هیڅوک یې اعدام نه کړل چې دې پریکړې ډیر اغیز درلود. د 2015 کال د ډسمبر په 28مه په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړل. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه درې زره څلور سوه اته ویشت لاریون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحد ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2815 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له اتمې راوروسته چې انټرنیټ قطع شو د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګرانه شول، نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنهای خپل ادعا تکرار کړ چې متحد ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ټرمپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولی دي. د جنوري په 14مه ټرمپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویې لیکل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوي اقدامونه چې په 15م تاریخ ترسره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډېر و د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوي دي. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې اقدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونی وروسته له هغه خبرې شوې چې امریکایي رسنیو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداری ورکړ چې پوځي اقدام کولی شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15مه له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي تر څو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاګه لاساته رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې خښوې ده ام درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړل لپاره د جلال آباد پر لوی لار او همدارنګه د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لخپل کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میان پخی کې بس موږ نو شي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لخپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپلي لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح ترغلی یو ډیر خوش زاید او خفزا لري. وو د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې بیسه او تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچاین د پنځه خپل ماین لاغه ساحه د جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحې ته هم دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواده د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نېټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریحي امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
له خبرونو ور آخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوي ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړې. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله وروختی دی. وفي الله نایب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا وه او محتوا یې په څه راڅرخي، فریدي سیال له وفي الله نایب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان یې نشي کولی. افغانان یې کولی شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ په کار دي. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تلم، یعنی د تیوري پر بنسټ تلې اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولی شي دا کتاب محتوا ولولي او د هغې نه ګټه پورته کړي.
کدام راته وایي د هغه ځوانانو لپاره، هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالي برخه کې زده کړې کړي دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولی شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډېر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډېر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انځور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انځور په ذهن کې ولري، د هغه دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انځور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې، ترڅنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چې خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایبزی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسبه هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیر ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل:
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړو، په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوره هم کړي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، واورځ دوه ورځې پنځه ورځې هر تر ده چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتې او د سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه سه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل:
باید مخته یو داسې پلان، یو داسې پروژه په لوس کړو کړل شي، د ځوانانو په لوس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي:
وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختصي دولت ته هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیر اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل:
موږ لومړی سفر و د سپیر ولسوالۍ ته، د دې څه وختونه ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د غوښتنې مطلب دی ته یو بده مطلب کور وته وکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکړو. هغه تعلیمي برنامه دي، سپورتي برنامه دي، تفریحي برنامه دي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې، همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامې پلي شوي، خو د سپیرې په ګډون تریزي، علیشیر، صبري، باک، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونو مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یونیوې مسفې څخه تر اوونیوې مسفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي، تالري شي، چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکی حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حسي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوی دی، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلی برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نه سو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د اول چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې کی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پلان نسه، او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجان اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دي هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دي په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دي هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکي چنجان وروسته د اغزي پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزي او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه چې دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزي لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوشل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دي دغه اغزي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دي. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ کوي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تناظري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دي. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګا کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې چې دی نه او شزه، یعنی دواره دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دوی یو برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي. او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کیدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي. او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جوینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي. چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو، کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات، دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکري ماده په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زور پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي، او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله، د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دي ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لره ما چې جوړ او سیتمن بس شرا غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی شو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي آزادېږي مګر کم هورمونونه چې و هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکوي چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدوون کې چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. سال د عصبي لیږدوونې په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدوون ده چې دی هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدوونې کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دې عملیه سرته رسېږي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې، د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټولو فعالیتونو سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار دی، چې دغه میکانیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو منفي فیډبیک دی، بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی. چې دا دوی په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې، دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پارا تایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پارا تایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پارا تایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي. چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پارا تایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پارا تایراید غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیتو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي، د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي، واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجرا واضح کړي، او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي، هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
me